څه خواړه ورکی چې د هغوی فزیکی او ذهنی وده تامین کی او همدارس هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکنه ډډه وکړي چې هغوی پې باندې په لار کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري.
کله چې دوی خپل بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عام اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی سي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبي کې گرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کینی، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کینی. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیل په لاره ځهی نه دي، نو په دې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېز کوي، دوی ناروغ کیږي.
د تاسو خپل ماینه خانه ته یا هلته چې تاسو کار کوي کنه شفخانه ته ماینه خانه ته تیر کال په کوم شمیر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه ووایم نو په لس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅېږي زده کوونکي اخلي خوري، ولې دا د دوی د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلابیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجودی چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي، کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناسته او دا منستر وړي، نسناسته خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي، په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرون خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډېر پیشرفته نه سي او دې حتی ونه رسېږي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدوالی پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتیا اوسېږي ماشوم، کېدای سي نسناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نه دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي.
بله، اکثره ماشومان هغه څه چې کور کې دوی ته برابري نه خوښیږي هغه نه خوري، بیرون که هغه بې کیفیت دي چې روغتیا ته تاوان رسي هماغه خوښیږي، هماغه مزه ورکوي. کورنۍ اوس څه وایي کې څه رقم خپل ماشوم ته قناعت ورکړي چې کوم څه چې کور کې تیاریږي دا صحیح دي او ګټه ورته رسي؟
دوی باید د ماشوم یا د کور دی وغړي د خوښې وړ خواړه وپیژني، هغه نه پښتنه وکړي. مثلا د تاسو خوښیږي، ماشوم کولی شي ووایي چې مثلا د ما چپس خوښیږي، ووایي ما جوش کړی هغه خوښیږي، نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پوښتنه وکړي بیا دغه په خوښه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید لري، څنګه به په دې وتوانېږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري ښوونځي ته یسي یا کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. هغه څه چې په کور کې غټان خوري، هغه ماشومان مثلا که عمر یې شپږو کلونو زیاتی، هغه د ښوونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه هم خوړی سي. خوړی وځ دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به ښه خوړی. موږ وایو چې ښه خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شیان. مثلا موږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي، ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي، وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزښت همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خواړه وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو. ځینې ماشومان سهار ډیر وخت ښوونځي ته ځي، غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه نه برابرې، بیا هغه د شپې خواړه ورکوي. دغه څومره توان ورته رسي؟
د تاسو د خبرې په تړاو د ما د جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې ښوونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په ښوونځیو کې په عمومي صورت سره د معارف لخوا نه یو شعار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوا نه له پلوه وخته ویده سي، سهار وخته له خوبه پاسي، او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري، به مکتب ته لاړ شي ښوونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښتناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي. که چیرته هغه سه ساړه ماشوم ته ورکړی شي کېدای شي هغه خپل دغه خواړه د ماشوم د ناروغۍ سبب شي. حتی په عمومي صورت سره وایي که چیرته خواړه د پخېدو نه وروسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتې شوه ساړه شوه باید بیرته ګرم کړی شي. بله دا ده چې که چیرته موږ او تاسې په عمومي صورت سره 6 ساعتو پورې خوراک ونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي، یعنې د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې ضعفیت راځي، موږ به چپه کیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریږدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا که چیرته 6 ساعته هیڅ خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي، کله کله په ضعف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر د ماشومانو ته که د شپې نه خواړه پاتې هغه تاوده کې ورته ورکي، او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کوي، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی اوسیږي، پنیر یا هګۍ دا وخوړ سي مشکل نه پیدا کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متول یونس خبري واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کله درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست؟
زه په چوبو چوبې خپل کوټه کې شړم نه بدبخت یانې.
نن مو د یو داسې معتاد کور ته بیایو چې میرمنې د کور لګښت او د ماشومانو خوراک پوښاک له ګاونډیو څخه په پور غواړي. د معتادینو د درملنې او ټولنې ته د زیان په حق له مهم مرکه کړي. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي. له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات د هغه کورنۍ ځورېږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. موږ د کابل په کارتیسخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیان یې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي. خپله معتاد په کور کې نه و. مېرمنې له 3 وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غولې یې زړه چارخانه شړۍ هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو. د مېرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې له ورایه ښکارېدلې چې د بل چا اغوستي. جړو ویښتانو، زیړ رنګ، وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله. د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو. دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره کور پرېښود، کوڅې ته لاړل. موږ یې له مور سره خبرې وکړې. د دې ماشومانو مور چې خاوند یې معتاد دی سکینه نومېږي. لن موریس خامو په پایل کې پام دی اکلو پختل چې ولی ماشومان نه غواړي چې خلکو سره مخ شي. هغه په خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼي چې دا او ماشومان دې ته مجبور کړي چې وسله ټولو خلکو ځان ګوښه کړي.
خاندي پس خانه پورې کوي کاکا خسترانه می در ټول تا دسته پسخان کای هم ما پوره هم میړ پوره هم د کوم خور اولادو پوره دا خور ده تنه هلی ورخه زما را پوره خاندي دا مور له خاطر شنه زما دي خپل بدبختیان دي دي خپل سختیان دي دي زغه مور ته زړه حال نشمې لای اوس چې کومه خغه دسته چې کوچو په خپل کوټه کې شړ نه بدبختیان دي
دا شای مې دا ورایچ نه خلک د بچی په لاس کې شل دا کوم شای خو وټه وې که کاله پتن